د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې یو ساته خبرونه کې د بل خبرونه ابرید د پاکستانی پارلمان وړاندې کړی قرارداد پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تګ او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سفر او همداسې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام جمهوریت هم لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پاکستان فیصله کړې ده چې د یمن په کړکیچ کې بل سعودي عرب سره پوځي مرسته نه کوي. په بلخ کې په پرونی وسوال برید کې د وژل شو کسانو شمېر 28 ته رسیدلی او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د اټومي موافقې نه ملاتړ کوي او نه مخالفت بلکې روسي تړون ته په انتظار دی. تفصیل: په پاکستان کې پارلمان د یمن کړکیچ پاړه قرارداد منظور کړ چې تر مخه پاکستان د هغه هیواد په شخړه کې د دریمګړي کردار ترسره کولو هوډ وښود. نن غرمه په پارلمان کې په غوس اکثریت منظور شوی پریکړه لیک تر مخه پاکستان به سعودي عرب ته پوځ نه استوي. د پارلمان د ګډې غونډې 15مې ورځ بحث تر پیل مخکې سپیکر ایاز صادق له پارلماني مشرانو سره ولیدل او د قرارداد په اړه ورسره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب له پاکستانه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او د ایران بارنو چارو وزیر هم اسلام آباد ته تللی و. د بلخ ته استناف پر سارنواله په وسلوال برید کې د وژل شو شمېر 28 ته رسیدلی دی. د پیښې په ځای کې ځینې امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل په پرونی برید کې 55 کسان ژوبل دي. د مزار شریف روغتون مشر نور محمد فیض بیگا مشال ریډیو ته وویل په ژوبلو شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
یک تعدادش اطفال است و یک تعدادش خانم است.
دی وایي روغتون ته په راوړل شویو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. زیاتره ټپیان چې پر څارنوالۍ د برید له ځایه راوړل شوي د بلخ څارنوالۍ کارکوونکي دي.
پر سارنواله تر برید وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه چې شاوخوا 9 ساعته روانه وه. چارواکي وایي په نښته کې 4 وسلوال ووژل شو. د ولسمشر اشرف غني له دفتره په بیګاني خپور شوي بیان کې د برید غندنه شوې ده. وسلوالو طالبانو د حملې پړه منلې. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي د پاکستان په آئین کې د بدلون وکړل شي او د قبایلي سیمو ولسته د داغوي حقونه ورکړل شي. تیر ورځ په باچا خان مرکز کې د باجوړ سیاسي اتحاد له جرګې سره تر خبرو وروسته هوتی مشال ریډیو ته ویل د قبایلي سیمو د ولس ژوند پریکړې باید په اسلام آباد یا لاهور کې ونشي.
قبائلی سیمے پا مستقبل کے با انتظامی حیثیت سے بھی آیا اغا با زان یو انتظامی یونٹی یا اغا با دی صوبے یو برخوی سے جوڑی گیا. زمون دا گند پدے مانے سوچ دارے چے پدے کے دے دا قبائلی اولس رائے واغش تلیش دا قبائلی خلقو دا قسمت فیصلے پا پیخور کے او پا لاور کے او پا اسلام آباد کی نشی کے دے دا فیصلے با دا آغے اولس دا رائے مطابق کی گیا.
ہوتی زیادہ تکڑا چے دا نور حیوات پسیر دے پا قبائلی سیمو کے ہم بلدیاتی انتخابات اکڑل شی. په ننګرهار کې په ځانمرګي موټر بمی برید کې درې ولسی وګړي وژل شوي او څلور ژوبل دي. د ننګرهار امنیه قومندانې ویان مشال ریډیو ته ویل برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې له هوایي ډګر سره نږدې د بارنو ځواکونو پر کار روانو شو. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ټام مالینوفسکي وایي له افغان مشرانو سره د بشري حقونو په برخه کې د عملی اقداماتو په موضوع خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي نوموړي 13 ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. تر لیدنې وروسته مالینوفسکي په ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته ویل امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو عملي کولو په برخه کې لومړني ګامونه لیدلي خو لا هم کار پاتې دی.
We've seen first steps.
موږ لومړني اقدامات ولیدل خو دا مقدماتي ګامونه دي او ژور اصلاحات وخت اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه تبان موږ حساب کتاب هم غواړو.
مالینوفسکي پر داسې مهال کابل ته تللی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه بیا بحثونه پیل شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی وای د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران اټمي پروګرام په اړه د تړون چوکاټ نه ملاتړ کوي او نه مخالفت بلکې تر جامع تړونه به انتظار باسي. دا په لوزان کې د اپریل په دویمه د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تر توافق وروسته لومړی ځل دی چې خامنائی د اټمي پروګرام په موضوع څرګندونې وکړي. نوموړي تېره ورځ د خپل هیواد اټمي ټکنالوژۍ د ملي ورځې په مناسبت په ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې تر اوسه لازم اجرا تړون نه دی شوی او دا چې د وروستي تړون جزئیات په پریکندوي. ایران او د نړۍ ځواکمنو هیوادونو وروستي تړون ته د رسیدو لپاره د جون 1 نیټه ټاکلې ده. د دې تړون په نتیجه کې به ایران خپل اټمي پروګرام محدود کړي او ورباندې لګیدلې اقتصادي بندیزونه به نرم کړل شي. غربي هیوادونه یره لري چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي، خو تهران وایي پروګرام یې خالصتاً سوله ییز دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې زور او حرکت درېدلې دی. نوموړي دا خبرې بیګا په واشنگټن کې په داسې مهال وکړې چې د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټې عراقي حکومت ویل په تکریت کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بریا ترلاسه کړې ده. بایدن ویل په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې زور او حرکت درېدلې او په ډېرو سیمو کې په چټکۍ په شا تمبول شوي. شامل شو او امریکایي هوایي ځواک د اسلامي دولت وسله وال له تکریت وویستل. هغه ښار د جون له میاشتې راهیسې د وسلوالې ډلې په ولکه کې و. بایدن زیاته کړه چې اسلامي دولت ډلې په عراق کې سنیان، شیاګان او کردان متحد کړل. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي له دمشق سره نږدې د فلسطینیانو کډوالو کیمپ چې د اسلامي دولت وسلوالو نیولې د شام په سلور کلنی کړکیچ کې د دوزخ تر ټولو ژوره کنده ده. نوموړي تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې داسې ښکاري چې د یرموک کډوالو کیمپ د مرګ په کیمپ د بدلېدو په حال کې دی. اټکل کېږي چې په هغه کیمپ کې 13,000 کسان میشت دي. بانکی مون خبرداری وکړ چې د کیمپ دننه وسلوالو بهر د شام حکومتي ځواکونه په سیمه کې د بندو پاتې خلکو لپاره دو تیغه توره ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه استاسو پام را ګرځو. د کرنسی بایو او د موسم هلته چې رابعه اکرم خانی وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 102.50 روپۍ او 102.50 روپۍ یو یورو په 110 روپۍ او په 110.25 روپۍ یو ریال په 20.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 20.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 1.5 او 45 او کوټه کې 20 او 12 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ملیحا امیرزاده او ربیع اکرم خان وړاندې کول. د یمن د شخړې په اړه د پاکستان ګډې پارلماني غونډې نن یو قرارداد منظور کړی. د افغانستان په بلخ کې د استینا پر څارنوالۍ په پرونی برید کې د وژل سو شمېر 20 ته رسېدلی. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره د یمن پر شخړې خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی وایي د قبایلي سیمو ولس ته د خپلو فیصلو کولو حق ورکړل سي.
فرد واحد لدا اختیار ورکول چې اگر د قبایلی سیمې د قسمت فیصلې وکړي دا مناسب خبره نه ده. دا اختیار پکار دي چې قبایلی خلکو ته د هغوی نمائندگانو ته حاصل.
د پکتیکا چارواکي وایي د روغتیایي ستونزو هواري لپاره د روغتونونو ته ترقی ورکړل سي.
ولایتي شپخانه باید 220 سي ورکونو، خیر کوټ 520 سي.
او په اونیس پروګرام جمهوریت کې مو په افغانستان کې د ښځو حقوقو موضوع څېړلې ده. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د یمن په شخړه کې د شکیلېدو یا نه شکیلېدو په اړه نن د پاکستاني پارلمان د ګډې غونډې 15مه ورځ او نن په دې غونډه کې یو قرارداد منظور شوی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرښه دی. ریاض مساخیل، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جی بالکل، دغه غونډه چې د ګل د ورځې نه شروع 15 ورځې روانه روانه وا نن چونکی د غونډې نولان دی د پارلیماني مشرانو یو ځانګړی غونډه وشوه د سپیکر د قومي اسمبلی چې کوم سپیکر دی د هغه په مشرۍ کې او بیا په هغې کې غور فکر وروستو یو مسوده تیاره شوه دغه مسوده چې کومه ده نو هغه بیا د خزانې وزیر اسحاق ډار هغه په ایوان کې وړاندې کړه د دغې قرارداد تر مخه کوم چې بیا په متفقه توګه وروستو منظور شو په دغه کې ویل شوي دي چې یو حکومت د یمن شخړه ده نو هغه مسلکي نه ده او دا اوږده شوه نو کیدی شي چې دا مسلکي رنګ واخلي او د هغې سره بیا ټولې منطقې ته او پاکستان ته پخپله هم خطره ده ورسره چې کوم بیا دی ټول اسلامي ملکونه دي بیا د اسلامي ملکونو چې کوم تنظیم دی او آی سي دغه رنګ او په نړیوال ورورولۍ او په ملګرو ملتونو باندې هم پاکستان غږ وکړو چې هغې دې د یمن په امن او په سلامتۍ کې چې کوم دی نو خپل کردار ادا کړي دغه شانتې بیا کوم قرارداد وړاندې شوی دی نو په دغه قرارداد کې په یمن کې چې کومې ډلې دا وخت په جنګ کې بوخت دي نو هغه ټولو باندې هم دا غږ وشو چې هغې د مذاکراتو د لارې د مسلې حل راوباسي بیا پاکستان په دغه قرارداد کې دا فیصله هم کړې ده چې په د یمن په شخړه کې به پاکستان چې کوم دی نو هغه به ډلې بې پرې پاتې کیږي البته که د سعودي عرب سرحدونو ته خطره یا حرمین شریفین ته څه قسمه خطره راولاړېږي نو بیا به پاکستان د هغې سره اوږه په اوږه ولاړي دغه شان چې کوم د ترهګرۍ د لاسه چې کوم پاکستان ته یا د ټولې منطقې ته کومه یوه خطره په مختلفو شکلونو کې په مختلفو تنظیمونو په شکلونو کې هغه راولاړه ده نو دغې دپاره هم پاکستان په ټولو اسلامي ملکونو باندې ټینګار وکړو چې هغې دې یو موټی شي او د دغې خطرې د ختمون دپاره دې هغه د یو بل سره مرستې وکړي نو دا قرارداد چې کوم وړاندې کوي ساکدار نو هغه بیا پارلیمان چې کوم دی په متفقه توګه سره منظور کړو جی
ریاض مزاخل داسې څوک وو کنه چې قرارداد یې مخالفت کړی یا نیوکه کړی ور باندې
مخالفت چاونکو البته متحده قومی موومنٹ چې کوم دی نو هغې یو تجویز وړاندې کو چې کوم قرارداد دی په دې کې شپږم او په دولسم یعنی اخیری شیک باندې او په شپږم شیک باندې هغې یو طریقې سره په هغې کې د بدلون غوښتنه وکړه چې کوم ځای کې د یمن خبره شوې ده چې د یمن صورت حال یا د یمن چې کومه مسله ده د هغې د حل لړ کې د نړیوال ملکونه یا اسلامي ملکونه هغه د کردار ادا کړي نو د دې وینا وه چې باید دغلته کې د یمن په ځای باندې په ټوله منطقه کې دا خبر راشي په ټوله منطقه کې د مطلب د امن دپاره کردار ادا شي یا د شخړې د حل لپاره نو باغې باندې اسحاقدار وینا وه چې چونکې دا مسله دې وخت صرف په یمن کې ده او په نوره منطقه کې یا په نوره سیمه کې په بل یو ملک کې داسې مسله نشته نو ځکه مونږ په خاص توګه د یمن ذکر کړی دی خدای مکا که داسې حالات جوړېږي چې بیا په نورو ملکونو کې هم که داسې حالات خراب شو نو په هغه صورت کې بیا مونږ ویلی شو نړیوالو ورورولۍ ته یا ملګرو ملتونو ته یا او آی سي ته چې هغې دې په ټوله منطقه کې خپل کردار دا کی خو چونکه دا وخت صرف په یمن کې مسله ده نو ځکه مونږ صرف د یمن ذکر کړی دی او د قرارداد په مخالفت کې هیڅوک لانا لټولې په حق کې ووټ ورکو
ډیر مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلو ستاسو ته معلومات درکول
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
له اسلام آباد بلاړ سو د افغانستان بلخ ته د بلخ پر استیناف څارنوالۍ په پرونی وسلوال برید کې د وژل سو شمیر یو ویشته رسیدلی دی ولایتي امنیتي او روغتیایي چارواکو بیګا مشال ریډي ته وویل چې په وسلوال برید کې وو 50 کسان ژوبل سوي هم دي مجیب رحمان حبیبزی پرې معلومات راکوي
د بلخ پر استیناف څارنوالۍ د دولت مخالف وسلوالو حملې په ترڅ کې یو شتنه وژل شوي په مزار شریف کې د ملکي روغتون مشر نور محمد فیض په خبره چې د پیښې له سیمې څخه 50 تنه ټپیان او 15 تنه مړي شپخانې ته لېږدول شوي دي عیني شاهدانو او په سیمه کې موجوده امنیتي ځواکونو چې نه یې غوښتل نمونه یې افشا شي ویلي دي چې د یادې پیښې له امله څه باندې 16 تنه ټپي شوي او یو شتنه نور د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ د وسلوالو جګړې په ترڅ کې لمنځه تللې دي په عین وخت کې د بلخ ولایت له مقام څخه خبره شوې خبر پاڼه بیا د تلفاتو مجموعي شمیر چې ټول پوځیان دي 8 تنه ښایي نور محمد فیض وایي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری د پیښې تر ختمېدو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حمله کوونکي 4 تنه ول او د پوځي جامو څخه په ګټه اخیستنې سره څارنوالۍ ته ننوتلي ول ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي د یادې پیښې مسؤلیت یې منلی دی
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره ورځ پاکستان ته د خپل سفر په پای کې له وزیر اعظم نواز شریف او پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوځ مطبوعاتو څانګه وایي ظریف له پاکستاني مشرانو سره د یمن پر حالاتو وغږېد. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له جواد ظریف سره په کتنه کې د یمن د شخړې د سوله ییز حل پر ټینګار سربېره اندېښنه وښوده چې د دې هېواد سیاسي بې ثباتي به نورو هېوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د پاکستان په پارلمان کې په یمن کې د حوثي یرغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په عرب ائتلاف کې د ګډېدو یا نه ګډېدو په اړه بحثونه روان دي. په عین حال کې نواز شریف له ظریف سره د یمن د موضوع د څېړنې پر مهال په دې هېواد کې د غیر جمهوري قوتونو لخوا د قانوني حکومت پر زولو ژور اندېښنه ښودلې او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به د عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دفاعي اړیکو او سرحدي تنظیم په ګډون د سیمې په ځانګړې توګه د منځني ختیځ او یمن په امنیتي وضعیت بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر هغې وروسته پاکستان ته سفر وکړ چې د دې هېواد د دفاع وزیر څو ورځې وړاندې تایید کړه چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثي یاغیانو په ضد په روانو پوځي عملیاتو کې د جنګي الوتکو بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې ده. خو له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د یمن په وروستي وضعیت پورې تړاو نه لري، بلکې اسلام آباد ته د جواد ظریف سفر له مخکې پلان شوی و. د دې وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې، د تروریزم د مخنیوي او افغانستان او یمن په وضعیت خبرې وکړې. دواړو خواوو په یو لړ سیمه ییزو مسالو او همداراز د افغانستان او یمن د وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. د یمن په اړه دواړه هېوادونه په دې سلا شول چې د دې هېواد د روانې شخړې د ختمولو لپاره باید ټولې ښکېلې خواوې وهڅول شي چې خپلې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د روان کړکېچ سیاسي حل راوباسي. د دې هېواد یو شمېر اپوزیسیون ګوندونو پر نواز شریف غږ کړی چې په یمن کې د اړخ اخیستو پر ځای د منځګړي رول لوبوي او د شخړې د سیاسي حل لپاره له ډیپلوماتیکو لارو چارو کار واخلي.
د یمن حوثي یاغیانو پر ضد سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو بمباري روان دي. بل لوري ته په بیلابیلو اسلامي هیوادونو هڅې کوي چې دا شخړه د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د چارو پوهان د یمن اوسنۍ شخړه د ریاض او تهران ترمنځ یوه نیابتي جګړه بولي. دا چې اخر ولې سعودي عرب او ملګري د یمن پر ضد جنگي اقدام وکړ او په دې لړ کې خپل پاکستان سعودي عرب سره په پوځي مرستو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ نه عرب وادونه له تیرو دوه اونیو راهیسې د یمن پر هغو سیمو هوایی بریدونه کوي چې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. دغه هیوادونه په ظاهره دا وایي چې د یمنی ولسمشر عبدالرب هادي چې دا وخت سعودي عرب ته تښتېدلی دی بیرته په واک کې راوستل غواړي. که څه هم ریاض او عرب هیوادونه په ښکاره دا خبره کوي، خو کارپوهان بیا د دې شخړې نورو اړخونو ته پام اړولی دی. د ځینو نورو څېړونکو په څیر یو افغان کارپو عبدالرحمن فرقانی چې پخوا د سعودي عربستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې کار کاوه وایي د یمن شخړه د ریاض او تهران ترمنځ په منځني ختیځ کې د رواني پراخي نیابتي او سیاسي جګړې برخه ده.
یمن ته د ایران د غزیدل وانته مداخله کول تا باندې دغو سیمې د هېوادونو لپاره په تېره بیا سعودي عربستان لپاره یو ستر ګواښ وه. په دې رابطه باندې کوم سیاسي مباحثات وادنه چې کور ورنه کړی او بالاخره دوی دې ته اړ شوي دي چې په یمن باندې د هوسیانو د
کارپوهان وایي په دې منطقه کې یمن، عراق، لبنان او بحرین هغه شیعه اکثریت هیوادونه دي چې پر اولس او حکومتونو یې د ایران اثر او نفوذ زیات دی او دا هغه څه دي چې سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه اندیشمن کړي دي. خو عبدالرحمن فرقانی بیا یو بل اړخ هم پاملوي. دی وایي له دې اندیشنو سره سره ریاض د اوسنیو حملو له لارې غواړي چې له یمن سره د سرحد پر سر خپله پخوانۍ لانجه په خپل حق کې هواره کړي.
یو شی چې د فکر تر اوسه په مسله کې خصوص تنها سعودي ته په دې کې یو وسیله شي چې دا وی هغه دا دی چې په تاریخ کې سعودي عربستان د یمن سره په حدود باندې کشش درلوده. همون کشش د پاره به هم دغه یو فرصت دی چې هغه سعودي عربستان چې کوم عزایم بیري هغه هلته
که څه هم د یمن دغه شخړه د ایران او سعودي عرب سیاسي جګړه بلل کېږي، خو ریاض غواړي پاکستان هم په دې کې راشکیل کړي. سعودي عرب له اسلام آباد د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده او پاکستان د حتمی پریکړې لپاره د پارلمان ګډه غونډه رابللې ده. په کراچي کې میشت سیاسي چارو کارپوه علي ارقم وای د یمن شخړې پاکستان په یو امتحان کې اچولې دی.
د ایران سره کوم د پایپ لاین پروجیکټ نو باغی کې الریډي تیل چې کوم دی پورا شې د کوم پاکستان باندې کوم ذمہ داریو چې دغه د دسمبر 2014 پورې هغه شې پورا کړي نه پورا نکړي شو د هغه ایران غواړي او دغه وایدي د شخص په تایید په دغه باندې پیل شي د ګور غواړي د 3 ملیون ډالر پر ډیټ وسلول شي د دې کې د ایران سره د پاکستان علي دوی هم کشالي دی د پارلیمنت د ریټول پروسیډینګ او د ریټول معاملې په ذریعہ هم وخت اخلي چې وخت ته ویلاو شي چې وګوري چې مخه ته څه بدلون راځي او څه حالات پیدا کیږي او غټ قوتونه او مخ ته نورم دغه په دې باندې څه قدم کوي. نور که سعودي ته ووایي زه نه ګڼم چې دغه پاره به دا ممکن دی چې سعودي ته داسې په واضح الفاظو کې انکار وکړی شي.
ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان له دې امتحانه د راوتلو لپاره د ترکیې په ملګرتیا هڅه کوي چې د یمن د شخړې یو سفارتي حل راوباسي، چې د دوی په وینا لا تر اوسه داسې ممکنه نه ښکاري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. پاکستان وایي له امریکا د عربونو یا میلیاردونو ډالرو وسلې اخلي. دا خبره تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزی خبری غونډې پر مهال کړې ده. نوموړي ویل هیواد یې وسلو ته ضرورت لري او دا چې د نورو وسلو له اخیستلو وروسته به پاکستان په موثره ډول د دې په وینا د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. ریاض مسخیل له نور تفصیل سره.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم د یمن په صورتحال او په نورو سیمیزو او نړیوالو چارو خبرې وکړې. د امریکا نه د وسلو اغستو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان دی وی دا وسله زموږ ضرورت او د وخت تقاضا ده او دې سره به د ترهګرۍ خلاف روانو عملیاتو کې مرسته راورسي. دا وایي
پاکستان د امریکا پوځي آلاتو اخستو ته اړتیا لري، کم چې زموږ ډېر ضرورت دی او دې سره به د دفاع څنګه کې موجود کمی پوره شي. تجویز شوي آلات به د ترهګرۍ خلاف کمپاین کې هم مرسته کوي. تر څو چې د امریکا د سټیټ ډپارټمنټ لخوا کانګرس ته د معاملې لیږلو خبره ده، نو دا د هغوی کورنۍ خبره ده او هیله ده دا به ډېر سر هواره شي. خو مهمه خبره دا ده چې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې دا د پاکستان د ضرورتونو منل دي.
اغل زیاته کړه که په دغه سودا د امریکا کانګرس سپوختنه یعنی وکلري، نو د قانون مطابق به یو میاش کې هغه مخې ته وړي او د هغې وروستو به شوی سودا عملی شي. آیا د وسلې د سودا سره به د پاکستان امریکا په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دې اړه مو د نړیوالو چارو د کارپو او انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز اسلام آباد د مشر نجم رفیق نه تپوسو کو نو دوی
دې سودا ته زه د ډیپلوماسۍ په نظر ګورم، ځکه چې امریکا د هندوستان سره کومه ستراتیژیکي مرستو لوزنامه کړې د هغې سره پاکستان ډېر وروستو پاتې شوی و او د پاکستان نه بغیر امریکا دې منطقه کې خپل مقصد ته نشي رسېدی. نو ځکه اوس امریکا غواړي چې هندوستان پاکستان دواړو سره یو شان تعلقات وساتي، نو زما په نظر دا سودا پاکستان د امریکا په کیمپ کې ساتل دي.
د ده په خبره د وسلې سره به د پاکستان پوست صلاحیت سیوا شي، خو د ترهګرۍ خلاف جنګ کې د پاکستان کردار د دې وسلې نه بغیر هم د ستاینې وړ دی. د خبري غونډې دوران تسنیم اسلم دا هم وی چې د چین صدر با روانه میاش پاکستان ته راځي، خو د دغه سفر نیټه یې په ډاګه نکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د اومنشتل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په عین کې دی بدلون وکړل سي. د پوینا د ځکه چې قبایلو ته هر ډول حقونه ورکړل سي. غلام غوث د هغه د دې سرګندونو په اړه رپورټ لري.
د باجاور سیاسي اتحاد د مشرانو سره د یوې جرګې وروسته د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی د قبایلي مشرانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو ته د پارلماني او آئینی حقونو غځولو لپاره دی د پاکستان په آئین کې بدلون وکړي شي.
سو پورې چې د آرټیکل 247 تعلق دی د ټول قبایلي سیمې د ټولو خلکو غوښتنه ده چې آرټیکل 247 چې کوم دی ترمیم پکار دے. ترمیم زکا پکار دے چھ فرد واحد لدا اختیار ورکول چې هغه ډیره قبایلی سیمه د قسمت فیصله وکړي دا مناسب خبره نه ده. دا اختیار پکار دی چې قبایلی خلکو ته د هغوی نمائندگانو ته حاصل شي هغوی د ځان دپاره خپل قانون په خپله جوړوي.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې په سیمه کې د امن لپاره دی د ګاونډي هیواد افغانستان سره سمې اړیکې او سمه خارجه پالیسی خپل کړی شي.
په افغانستان کې به علم مکمل امنی چې په پاکستان کې امنی او په پاکستان کې به علم مکمل امنی چې په افغانستان کې مکمل امنی. د دې نه مخکې د بدقسمتۍ نه د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد یو فقدان د هغې اعتماد د فقدان په وجه باندې دواړو ملکونو نقصان منترې دو درې میاشتو داسې مونږ دا وینو چې یو خوشګواره تبدیلی ده د دواړو ملکونو ترمنځ په سیاسي ستم او په فوجي ستم باندې د اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړي شوي دي. زمونږ دا خواهش او امید دی چې په دغه کې د مزید بهتري راشي.
امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې قبایلي سیمو کې د هم بلدیاتي ټاکنې وکړی شي او د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي د قبایلي ولس سره مشاورت وکړی شي.
آیا د فاټا د قبایلي علاقې خلک دا حق نه لري چې دا غي مسلې د پلان د سطح حل شي؟ زمونږ غوښتنه نه ده چې دا امتیازي سلوک دی دا امتیازي سلوک دی ختم کړي شي او چې څنګه په نور ملک کې بلدیاتي انتخاب کیږي ضرورت د خبرداري چې په قبایلی سیمه کې بلدیاتي انتخاب وشي. قبایلی سیمه په مستقبل کې به انتظامی حیثیت سره آیا هغه به ځان یو انتظامی یونټي یا هغه به د دې صوبې یو برخه وي سره جوړیږي؟ زمونږ د ګوند په دې باندې سوچ داري چې په دې کې د قبایلی اولس رائے واغشتلی شي. قبایلی سیمه د قبایلی علاقې د قبایلی خلکو د قسمت فیصله په پېښور کې او په لاهور کې او په اسلام آباد کې نشي کېدی. دا فیصله به د هغه اولس د رائے مطابق کیږي او پکای چې د هغه د رائے مونږ احترام وکړو.
د یادونې وړ ده چې د باجوړ په وو سیاسي ګوندونو مشتمل باجوړ سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د امنیتي ستونزو او بنیادي انساني حقونو پارلماني او آئینی حقونو په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشاورت په لړ کې د زیارت په ورځ په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره د قبایلي سیمې د حالاتو په اړه یو جرګه ترسره کړه. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ټام مالیونوسکی پرون له افغان ولسمشر سره تر کتنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې امریکا د افغانستان د پیاوړي متحد په توګه د بشري حقوقو په مسله کې حساب کتاب غواړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي له افغان مشرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو لپاره د حکومت پر ژمنو خبرې وکړې. د ډیموکراسۍ او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټام مالینوفسکي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ولسمشر او اجرایه رئیس تیره میاشت واشنگتن ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د لا ښه کولو په برخه کې د هڅو ژمنه کړې وه او په پرونۍ کتنه کې د دې ژمنو د عملي کولو پر لارو چارو خبرې ورسره وکړې. ما غوښتل له دوی سره په دې اړه تفصیلي خبرې وکړم چې څنګه دا ژمنې په عمل کې پلی شي. دا سخت او پیچلي مسایل دي خو فکر کوم افغان مشران په دې برخه کې عملي او نیکه اراده لري او متحد ایالات هم غواړي په هر ممکنه لاره مرسته ورسره وکړي. لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې د بشري حقونو د حالت د ښېګڼې په برخه کې د پایل ګامونه اخیستل شوي خو متحد ایالات نور اقدامات هم غواړي.
We've seen first steps, but these are really just opening.
موږ لمړني اقدامات ولیدل خو دا مقدماتي ګامونه دي او ژور اصلاحات وخت اراده او د مشرانو عمل ته اړتیا لري چې موږ یې هڅونه کوو. د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو د یو پیاوړي مرستندوی په توګه تبان موږ حساب کتاب هم غواړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو بحث بیا تود شوی. ولسمشر غنی واشنگتن ته د سفر پر مهال ټینګار وکړ چې حکومت یې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره هڅو ته ژمن دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې وویل چې د افغانستان د منازعې د انځور په نوم د دې کمیسیون راپور چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې غوښتنه دي کړي خپرېدو ته چمتو دی. همداراز د عفو نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ خپور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل د بشري حقونو مدافع میرمنې له ګواښونو، جنسي تشدد او د ترور له پیښو سره مخامخ دي. ښاغلی مالینوفسکي زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به هم په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه خپله څېړنه خپره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه شوه. له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
په پاکستان کې پارلمان د یمن کړکیچ پړه قرارداد منظور کړ چې تر مخه پاکستان د هغه هیواد په شخړه کې د درېمګړي کردار ترسره کولو هوډ وښود. نن غرمه په پارلمان کې په غوسه اکثریت د منظور شوي پرېکړه لیک تر مخه پاکستان به سعودي عرب ته پوز نه استوي. د بلخ ته استیناف پر څارنوالۍ په وسلوال برید کې د وژل شوو شمېر 21 ته رسېدلی دی. د پیښې په ځای کې ځینې امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل په پروني برید کې 55 کسان ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا په نوی وزیر اعلی او د عوامي نشبون صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي د پاکستان پاین کې د بدلون پرشي او د قبایلی سیمو لسته د داغوي حقونه ورکړ شي. دا خبره نو موري تیر ورځ په باچا خان مرکز کې د باجوړ سیاسي اتحاد لچرګي سره تر خبرو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. په ننګرهار کې په ځانمرګي بمی برید کې سلور ولسی وګړي وژل شوی دی او 12 جوبل دي. د ننګرهار د هوائي ډګر د ملي اردو د محافظت مشر په ژواک خبري ایجنسی ته ویلي برید نن سهار له هوائي ډګر سره نږدې د بارنو ځواکونو په کاروانو شو. وسلوالو طالبانو د برید پرمنه لیده. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ټام مالینوفسکي وایي له افغان مشرانو سره د بشري حقونو په برخه کې د عملي اقداماتو په موضوع خبرې کړې دي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیګاني بیان کې راغلي نوموړي 13 ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره دل. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وايي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران اټومي پروګرام په اړه د تړون چوکاټ نه ملاتړ کوي او نه مخالفت بلکې تر جامع تړونه به انتظار باسي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي په عراق کې د اسلامي دولت په سوالې ډلې زور او حرکت ودرېدلې. نوموړي دا خبره بیګا په واشنگټن کې په داسې مهال وکړه چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه عراقي حکومت وویل په تکریت کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد بریا ترلاسه کړې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو. بګروش د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن اکسپرس ورځپاڼې خپلې ادارې د قبایلي سیمو په صورتحال باندې لیکلي او وایي که وکتل شي نو پاکستان دا وخت د یو سخت صورتحال سره مخ دی او د پاکستان پوز د ترخګرۍ د خاتمې لپاره عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د نورو ښارونو امن له فاټا سره تړلی دی. فاټا کې امن وی نو نور سیمې به هم په امن کې وي. نو ضرورت دې خبرې دی چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات روان وساتل شي او د دې سره سره فاټا او فارسی مولا عیني حیثیت ورکړل شي او هلته په لویه پیمانه ټولنیز قانونی او زری اصلاحات معرفي کړي شي. د اترې په وینا د داسې کولو سره به په فاټا کې په سرمایه کاری کې اضافه وشي. خدا هر څه به حل کیږي چې د قبایلي سیمو ولس او د دې ځای باسر مشران او سیاسي ډلې هم دغلته کار شروع کړي. ادارې زیاته وی چې دا هم یو عجیبه خبر ده چې شتمن قبایل د ملک په نورو برخو کې سرمایه کاری خو کوي خو په فاټا کې لدینه ډډه کوي. نو که د فاټا خپل شتمن دلته سرمایه کاری نه کوي نو نور خلک به دلته څنګه راشي؟ ادارې کې لیکي د پاکستان پوز د امن لپاره په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړي دي. نو په کار دي چې قبایلي ولس او سیاسي ډلې له دې ګټه پورته کړي او د دې سره سره د امن راوستو کې هم دوی خپل ونډه ترسره کړي. د دې ترڅنګ جنگ روس پڼ خپلې دریه کې وایي چې د کال 2013 ټول ټاکنو په لټنو د پاره د وفاقي حکومت په درخواست سپریم کورټ درې تنې کمیشن جوړ کړي چې مشري په خپل چیف جسټیس ناصر ملک کوي. دا کمیشن به پته لګوي چې آیا د تیرو ټول ټاکنو دوران ټګي وی او کنا او دی خپل رپورٹ یو نیمه میاشت کې جمع کوي. دریم مخکلي کې چې د سلسله کې امکان دی کمیشن د وفاقي حکومت او متعلق ډلو سره سره د صوبایي او مرکزی الیکشن کمیشنونو نه هم تفصيلات واخلي او کولی شي د استخباراتي ادارو په ذریعہ هم پلټنی وکړي. دغه لړکی د کمیشن لومړی غونډه شوه دا چې پکې دراتونکو ته پاره طریقہ کار وټاکل شو. دریا اخري کې وایي چې تر اوسه پورې شو ټولو ټول ټاکنو کې د ټګي او درغلي تورونه لګي لی دی خدا اول زل دی چی د ټګی پلټنو د پاره کمیشن جوړ شو او که پلټنو کی درغلی ثابت شوا نور سربا اسمبلی ختم شي نو زکه پکار د جی ټول ډلی د خبرو او تزیو په ځای کمیشن ته کوټلی ثبوتونه وړاندې کړي چې د هغه په بنیاد صحیح فیصله وکړي شي کوم بچی د دی اولس او د جمهوریت په ګټه کی وی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په یمن کې د روان شخړې او پکې د سعودي عرب غوښتنه د پاکستاني ځواکونو شکیلتیا موضوع څېړلې. بلې خوا ته امریکایي مجلې فارن پالیسی په یو لیکنه کې د بیجینګ او کابل پر اړیکو بحث کړی دی. هارون بچا د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان سیاستوال چې هېواد یې د نام نه پیښو ښکار دی هڅې کوي چې د یمن جګړې ته چې د سعودي عرب په مشرۍ عربي ائتلاف په هغه هېواد کې د حوثي اغیانو پر ضد پیل کړې د پاکستان پوځ و نه لیږل شي. د لیکنې تر مخه حوثي اغیانو ته د ایران ملاتړ ترلاسه دی. لیکنه کاږي د تیرو څلورو لسیزو په موده کې پاکستان سعودي عرب ته په پرله پسې توګه خپل پوځي ځواکونه د هغې ستراتیژیکې لوزنامې له مخې لیږلي چې یاد دواړه سنی هېوادونه یې تر دامنځ لري. خو د سعودي عرب وروستۍ غوښتنې چې له پاکستانه د یمن په شخړه کې د پاکستاني ځواکونو د ښکېلولو لپاره کوي د یو شمېر لویو پاکستاني سیاسي ګوندونو مخالفت پارولی دی. دا ګوندونه وایي پاکستان وار د مخه په کور دننه له وسلوالو سره په جګړه اخته دی او بل دا هم چې د یمن وضعیت به په مسلمان هیوادونو کې د فرقه ییز تاوتریخوالي لړایګنې لا پسې ګرمه کړي. په لیکنه کې د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډلې د سینیټر مظفر حسین شاه هغه خبره چې د پاکستان د پارلمان په غونډه کې وکړه راغستل شوې. نوموړي وویل دا سمه ده چې سعودي عرب همیشه د پاکستان مرسته کړې خو آیا په رښتیا هم د سعودي عرب سلامتیا ته دا مهال خطر پیښ شوی؟ د سینیټر خپلې پوښتنې ته په خپله ځواب ویلی او زیاته کړې ده نه داسې نه ده. پارلماني ګوندونه پر دې سلا دي چې دا زموږ جګړه نه ده او د پاکستان حکومت باید ورته له دانګلو ډډه وکړي. لیکنه وایي د سعودي عرب په څیر د پاکستان د وګړو اکثریت هم سنی مسلمانان جوړوي. پر دې لو بډایا دغه هیواد کلونه کلونه له پاکستان سره مالی مرستې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم له سعودي حکمرانانو سره ځانګړي شخصي مراسم لري. نوموړی چې کله د نویمبر لسیزې په وروستیو کلونو کې د پاکستان د پخواني پوځي ډکټاټر لخوا جلاوطنه کړل شو نو هم سعودي عرب و چې پناه یې ورته یوړه. لیکنه د پاکستانی شدونکو په حواله وایي پاکستان مسلم لیگ نن چې نواز شریف یې مشري کوي او د پاکستان په پارلمان کې اکثریتي ګوند دی کولی شي د سعودي عرب د ملاتړ په موخه د یو شمېر پاکستاني ځواکونو هغه هېواد ته د لیږلو لپاره د پارلمان باور ترلاسه کړي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د افغانستان او چین ترمنځ وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو ته په کتو سره د یادو دواړو هېوادونو د اړیکو لا ښه کېدو هیلې سیوا شوې دي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی چین ته وروستی سفر د دې ښکارندوی کوي چې ګنې نوموړی غواړي کابل او بیجینګ سره نږدې کړي. خو لیکنه وایي د افغانستان او چین ډیپلوماټیک تعلق باید داسې یو فرصت رامنځته کړي چې د دواړو هېوادونو د ګټو خوندیتوب پکې یقیني کړل شي. لیکنه زیاتوي افغانستان په اقتصادي او تخنیکی برخو کې د چین مرستو ته اړتیا لري او چین چې یو ستر سیمه ییز قدرت دی په خپل ګاونډ کې به د یو بې ثبات افغانستان شتون و نه زغمي.
مشال رادیو د سیمه ییزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې امریکا ایران ته د یمن په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ایران ولسمشر او مذهبي مشر سعودي عرب ته په یمن کې د حوثي اغیانو پر سنگرونو د بریدونو له کبله خبرداری ورکړی دی. په دې اړه احمد تکل رپورټ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په یمن کې د خبرو اترو پر پایل بیا ټینګار کړی او ویلي دی چې نړۍ د لیبیا او سوریه په څیر نویو ګډوډیو ته اړتیا نه لري. بانکی مونچې پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې قطر ته د خپل سفر په اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې. وویل د سیاسي خبرو پایل ته اړتیا لیدل کیږي. په یمن کې سیاسي حالت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو له پایل وروسته د یو ژور بحران خواته روان دي. دا هوایي حمله د حوثي شیعه یاغیانو د ځپلو لپاره پیل شوی. پر ایران شک دی چې د دې یاغیانو ملاتړ کوي. یاغیانو د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د هیواد پرېښودو ته اړ کړ. بان کی مون خبرداری ورکړ چې هوایي حمله او د حوثي یاغیانو بریدونه ښایي د سیمې پر حالاتو په دوامدار ډول منفي اغیز وکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن هوایي حمله وغندلې او دا کار یې یو جنایت وباله. خو واشنگتن وویل په داسې حال کې چې تهران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي امریکا غلې نشي پاتې کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له حوثي یاغیانو څخه د تهران د ملاتړ په اړه په لومړي ځل انتقادي څرګندونو کې وویل چې واشنگتن د یمن په کورنیو چارو کې له بهره مداخله نشي زغملی. واشنگتن په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ له هوایي حملو څخه په لومړي سر کې ملاتړ اعلان کړی و. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سعودي عربستان ته په یمن کې د هوایي حملو د دوام په اړه خبرداری ورکړی. روحاني چې پرون د ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت په تهران کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه:
به چهار تا هواپیمای خودتون مینازید،
تاسو چې په خپلو څلورو الوتکو نازیږئ نه پوهیږئ چې د دې کار نتیجه به څه وي. دا لاره غلطه ده، له دې غلطې لارې
راوګرځئ.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د یمن په روانه جګړه کې چې د سنی سعودي عربستان او شیعه ایران ترمنځ نیابتي جګړه بلل کیږي، تر اوسه له 640 زیات کسان وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وجهست. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ادارې چارواکي وایي که د شرنې روغتون 200 بسترې نسی نو د خلکو روغتیایي ستونزې نسی هواریدای. دوی وایي په سیمه کې څومره آبادی ده د روغتون دغه لپاره کم دی. نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د پکتیکا ولایت روغتیایي شورا او د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د خرنې شپېته بستریز ولایت روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته پورته شي تر څو د ټولو ناروغانو پر وخت ښه او معیاري درملنه وشي. دوی د خرنې ښار ولایتي روغتون روغتیایي خدمتونه له دې کبله کمزوري ګڼي چې د پکتیکا نفوس خواوشا 1 میلیون کسانو ته رسېدلی، خو دوی یوازې د 3 لک خلکو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو طبي وسایل، روغتیایي پرسونل او دوا درمل لري. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل مشال روډی ته وایي چې شپېته بستریز روغتون په هیڅ ډول د پکتیکا د خلکو اوسني نفوس ته چې د شته امکاناتو 2.5 برابره ډېر دی بسنه نه کوي.
تر ډېره حده پورې موږ خپلې هلې ځلې کړې د وزارتونو مامورنه اخیستې دي چې ولایتي شپخانه او خصوصا کرکوټ او ارګون شپخانې ته باید ارتقا وکړي. ولایتي شپخانه باید 220 سي ورکون او خیرکوټ 550 سي. چه مشکلات نه الکیزی دی خلکو دی لوړ نفس ته تر څو پورې چې دغه کلینیکونو د شپخانې چې ارتقا ونه کړي دغه مشکلات به موجود وي.
د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ګلاب وایي چې په اطرافو کې کلیوالي درمل پلورونکي هم ناروغان معاینه کوي او هم په خپل سر ورته دوا درمل ورکوي.
کانسر مرضونه دومره ډېر شو، دومره عام شوه، دغه تور زیړی دا ټول هغه دوانو زهر چې دغه د دوا پروشانې ورکوي. دغه خلک به د مرض اخته کړو، د ډاکټر بیخي کمی دی دلته، مسلکي ډاکټر سم ډاکټر بیخي کم دی دلته په پکتیکا.
د مرکز خرنې د ولایتي روغتون مشر نصیب احمد مسعود وویل چې دا شفاخانه په ټولو هغو معیارونو سمبال ده چې باید 220 ته ارتقا وکړي.
موږ ته هر ورځ ډېر زیات تعداد 15-16 پورې مریضان مراجعه کوي، نو د دې د کتو سره د پکتیکا د خلکو نفوس نسبتا زیات دی. د دې علاوه داخله جراحي ولادي سي اطفال او زمونږ عملیاتونه هغه نسبتا ډېر زیات دي. درم دا چې موږ ته اکثر د نور بخشونو مریضان ډېر زیات راځي، لکه د غوږ پوزې سوني، د سترګو، چې دا موږ ټول کابل ته لیږو. که چېرته شپخانه ارتقا وکړي یو خو نفوس زیاته، بل د دې بخشو مریضان به هم دلته پاتې شي او دلته به تداوي شي، چې دا د پکتیکا د خلکو لپاره یو غټ سهولت وي.
د پکتیکا والو په وینا د خرنې په ولایتي روغتون کې یوازې یوه ښځینه معالجه ډاکټره شته او پاتې نرسانې دي چې د روغتیا په برخه کې کار کوي. همدارنګه د ارګون او خیرکوټ د مهمو ولسوالیو روغتونونه هم شل بستریز دي چې خدمتونه یې په نشت حسابېږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د بلوچستان روغتیایي چارواکي وایي د اپریل 14 نیټې به په صوبه کې د سری ناروغۍ مخنیوي واکسین کمپاین پیلوي چې تر 12 ورځې به دوام لري. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له چارواکو سره غږیدلی او رپورټ لري.
د دغه صوبې د سیادت څنګه چارواکي وایي شاوخوا 2 کاله وروسته به د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د شری د ناروغۍ پر ضد 12 ورځنی کمپاین چلیږي. د ای پی آی څنګه مشر ډاکټر اسحاق پانیزی او یو شمېر نورو چارواکو د جمعرات پر ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې کمپاین اعلان وکړ. تر خبري غونډې وروسته ډاکټر اسحاق پانیزی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 15 لک ماشومانو ته د شری د ناروغۍ ضد پیچکاری لګیږي.
د دې
دیارلس اپریل 2015 کال د په بلوچستان په دیرس اضلاع کې د شر خلاف یو مهم شروع کیږي. دغه مهم به دولس شپې په دغه دیر سره اضلاع کې به د دغه کم څه کارکارند کوونکي دي. دغه به تقریبا یو 15 لکه کوچنیان دي چې زموږ د شپږ میاشتو ونیسي تر لس کلو پورې دغه عمرونه دي.
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره د بلوچستان په بیل بیر سیمو کې د شری د ناروغي له امله په بیا بیا یو شمیر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی چې د ده په خبره ځکه نو د څلورو کلونو پر ځای دوه کاله وروسته همدا کمپاین پیلېږي. ډاکټر پانیزی زیاتوي ځینې خلک لا هم دې کمپاینو ته د شک په سترګه ګوري چې دا یې لامل یوازې یوازې ناپوهي په ګوته کوي.
په خلکو کې هغه آګاهي هغه شعور هغه اویرنس نشته. دوی دغه شي ته په بل نظر ګوري. دوی خود دا یو د کشنیانو د مخنیوي یا تولیدي نظام یا نور شي چونکه کنسپټ نه دی کلیر د خلکو ذهن نه دی کلیر. نو ځکه دا شیان اوس انشاءالله دا شری به بالکل بګر پاکستان کې نه بګر بلوچستان کې بګر هر ځای کې به دا جوړی مکمل ختم شي.
د صوبې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره په بلوچستان صوبه کې په 2014 عیسوي کال کې 8 په 2014 کې 6 او په روان 2015 عیسوي کال کې لږ تر لږه 15 ماشومان د شری د ناروغۍ له امله وژل شوي دي چې د دوی په خبره دا یوازې د هغو ماشومانو شمېر د چې په بیل بیل سرکاري روغتونو کې درچ سی ودی. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
او سمز موږ همکار پامیر ساحل لا اونیز پروگرام جمهوریت سره په دې خبرونه کې په افغانستان کې د میرمنو حقونو ته کتنه سوي ده.
په افغانستان کې د خزو ژوند څنګه دی؟ دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او که څنګه؟ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د ښځو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو له بې برخې کېدو په لار کې خنډونه په څه ډول دي؟ د ښځو ژوند ښه کولو لپاره او دوی ته د حقونو ورکولو لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاه دوشمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومېده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړي ته اور واچاوه. دې پېښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې پکې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم مې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي.
بلکه په ډېرو وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت باندې لاس پورې کړي.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وایي د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه هماغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شوه او تر ننه پورې کله له خنډزان سره مخامخ شوه، کله له یو شمېر پرمختګونه په تېره بیا په ښاري سیمو کې مخامخ شوه. د ښځو د تحصیل دپاره، د ښځو د زده کړې دپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تېرو کلونو کې دغې برخې ته ځانګړی پام ور واوښته چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه ګڼلی شي.
د ښځو حقونو مبارزه وایي رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای د دې چې کم شروع ورځ زیاتېږي.
غفور لیوال وایي په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوې ده او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوي دي.
مذهبي عقایدو څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډېر ځله له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هېوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځوي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري. دوی په منظم ایدیولوژیک مداخلې لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم، د ښځو په ټولنیز حضور باندې وه.
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینهو لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېښي، خبر شي چې الله ما ته څه ویلي دي، دونه بې خبره پېښي ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه عیسی ورته ورښودلې ده چې نارینه داسې حق لري، ښځې حق نه دی ورښودلی. که نه وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبرې شي، هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي، هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې نه تا لا تعلیم کړی یا ته پوهې، هغه په بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي، نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق و حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه، دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل و. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات سړی وسو ویلی شي.
خو په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډېر کار دعوې هم شوي دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي، نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
قانون لري ولې تر افغانستان کابینې پورې، تر افغانستان پارلمان پورې، د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري، د ښځو ونډه په دولت کې، د ښځو ونډه په مدني ټولنه کې، د ښځو ونډه په رسنیو کې، د ښځو ونډه په تجارت کې، په اقتصاد بخش کې، پالی تحصیلاتو کې، زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو، هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو عملي پلان لرو د ښځو لپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري عملي پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي او همچنان هغه مدني ټولنه دی او کوم اتحادیې او ګروپونه چې د ښځو دپاره کار کوي، هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی، ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پرتله یوازې مرکزونو ته وه.
هغومره چې په افغانستان کې باید کار شوی وی، د ښځو دپاره هغومره کار نه دی شوی. یعنی د په پالیسي لیول کې موږ ډېر شیان لرو، مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو، که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون لیول باندې وو. موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل، هغوی ته موږ رسیدګي افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی. مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو باندو کې اوسیږي هغوی ته رسیدګي زده کړي.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت، نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت، مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت، نه نړیوالې ټولنې، نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسائل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې د قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپل یو خان په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو پکې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه ساپۍ وایي په تیرو 14 کلونو کې په دې لړ کې هم ډیر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلکو روشن فکر خلکو هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه 14 کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله، حتی داسې به ونه وایم چې 50 په سله، مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو، دغه یو شبکه ده، دا یو انجیو ده چې تقریبا موږ په 14 ولایاتو کې زموږ اعضاوي دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د 30 نه نیولې تر 15 لا 40% خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي، ښځې باید خپل جرې مکاتبو ته ولیږي، په وړکتوب کې دیو باید ودونه ولیکي. د دیو هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلتور کې دغه څه چې نن دی وایي دغه څه نه.
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمي بڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه. دی وایي لویه ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زمونږ یوه ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته په ډېر درناوی قائل وو، هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري، دوی په کرونده کې حضور درلود، دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود، حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ وو. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یوه تشه پیدا کړې ده.
موږ په یوه تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ، او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوې مور خپل نه شوای کړای. په دې باندې کې موږ په تشه کې یو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته، حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې شمېر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایط او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو، یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې 1% هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
حالت چې زه غواړم وړاندې کړم هغه دا چې د ښځو چارو وزارت، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې دو لمړي ټوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي، په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو په خپله
اردن کو تصور دل چې افغانی فرهنگ اصلا خځې له حقونو نه به برخې کوي، بلکې دا د افغانی فرهنگ پرې خودو او له اصلي ارزښتونو یا اقدارو د انکار لکبل هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالی ته لار هوار کړي. پوهان وايي په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې خځو حقونو لپاره ډیر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هیواد کې لا هم ډیر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د خځو د حقونو خوندي کول باوري شي. نننی خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو ده.